ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
سلیم شیخ قدرمن اوریدون کو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي. نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د نوومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار اته بجې دي. زه یم استاسو قربانه منظر شهید
او زه محمد اکرم.
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د امریکې دفاع وزارت وای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو د طالبان عملیات د طالبانو پر ضد نه دي. وزارت زیاتوي طالبان د سولې مرګلی ملګری ګڼي. د سیمې څېړونکي دا یو مثبت ګام بلي.
کینن کچر د طالبان راخ مسې بیان راځي چې هغه دې ته هر کله وي، نو یو امید پیدا شي چې افغانستان کې د سولې د لارې د مشکلات به ختم شي.
د پاکستان د سنیټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې دي. د کمیټه یو رپورت کې وایي نږدې 40 پیښې داسې شوي چې د بشري د حقوقو سرغړونه ښایي.
زه دا کوم چې د پاکستان د حکومت چې دی د بشري حقوقو دا د سره په ژوند کې اړو د دې ترجیح دنه دا دې تاسو سره مسله ښکاری نه چې دې کې د ټولنه نوې خبره دا ده چې یعنی د ریاست بعض ادارې چې دي نو هغه په دې کې ډیر زیات ککړ دي.
پاکستان وای په یورپی اتحاد کې غیر قانوني پاکستانی کډوال برته اخستلو ته تیار دي او د بخنې نړیوال تنظیم د یورپی اتحاد د کډوالۍ په تګلارې نیوکه کړې.
او اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د امریکې دفاع وزارت وایي دوی افغانستان کې د طالبانو پر ضد نور د ترهګرۍ خلاف عملیات نه کوي. پینټاګان ویلي دوی جنگ ځپلي افغانستان کې د امن او ثبات پر ځای کولو کوششونو کې دغه ډله د یو مهم ملګري په حیث ویني. د پینټاګان ویان جیف ډیویس واشنگټن کې د شورو پر ځای ناوخته یو خبري کانفرنس ته ویلي دوی په عملیاتو کې طالبان په فعاله توګه نه په هدف کوي. نوموړي ویلي افغانستان او پاکستان کې ځنی ځان لتونلاري د خپل حیثیت اوچت څرګندولو لپاره د دولت اسلامي تندروا ډلې نوم استعمالوي، خو ویلي داعش په دغه سیمه کې منظمه وجود نه لري.
د بشری حقوقو د وزارت د کارکردګۍ په باب لا د پاکستان د سنیټ مستقلی کمیټې د وزارت کارکردګۍ د غیر د قبول وړ نه بلي. د بشری حقوقو د وزارت چارواکو د سنیټ د مستقلی کمیټې غړو نه د دې د قوانینو جوړخ او اختیار په باب لا حال احوال تیر کړي او دوی ورته د تر اوسه پورې د بشري حقوقو د هوار کړې شو حال هم تیر کړو.
د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو د قامي اسمبلی سپیکر سوکۍ لپاره د غازی ګلاب جمال د اودربلو اعلان کړی دی. د قامي اسمبلی غړي شاجي ګل ویلي دی په پارلمان کې د خپلې سیمې د ترقۍ او ثبات لپاره کوششونه جاري ساتي. که څه هم قبایلی د قامي اسمبلی غړي نشي کولای چې د قامي اسمبلی سپیکر اوټاکي، خو دغه یو علامتي ودرېدل ګڼي. قبایلي غړو ویلي د فاټا اصلاحاتو لپاره تجویز شوی 28 آئینی ترمیم د پارلمان نه منظورولو لپاره به دی خپل پوره کوشش کوي. نور حال په دې حق لباندې د سیمې له زمونږ خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
که څه هم دا مهال په قامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو شمېره فقط 12 ده او د کرم ایجنسۍ یوې حلقې انتخابونه هم تر اوسه نه دي شوي، او که څه هم په دغه 12 غړو کې د 15 تړاو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره دی، خو ولې بیا هم د سیمې شپږ آزاد امینېګانو په 9 نومبر کېدونکو د قامي اسمبلی سپیکر عهدې د ټاکنو دپاره د خپل یو ملګري ډاکټر غازی ګلاب جمال، څوک چې په ډاکټر جی جی زیات پیژندی شي، نوم غوره کړی دی او دا به د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په اول ځل وي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکی کوم امینه به د یو کاندید په حیث د قامي اسمبلی د سپیکر ټاکنو کې برخه واخلي. د شپږو آزاد قبایلي غړو د دغه فیصلې په حکله چې کله د دوی پارلماني مشر حاجي شاجي ګل نه وپوښتل شول، نو هغه وویل
صرف مونږ خپل هغه حیثیت ښیلو لپاره، او لکه مونږ هم چېره قبایلو هر خبرې رایټ شته او مونږ سره په اسلام آباد کې یو هم هغه نشته، تر اوسه پورې مونږ قبایلو ته نه راکړی شوی.
د قبایلی سیمو آزاد پارلیمانی غړی یای چې د سپیکر عہدې د پاره د ډاکټر جی جی اسناد جمع کولو نه پس اوس هغوی د واړه سیاسي ګوندونو سره د مرستې ترلاسه کولو په غرض رابطې شروع کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
بل لوري ته د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وایس آف امریکا ته ویلي چې عملیاتو کې یې د داعش ډلې 2 غړي وژلي دي. هغه زیاته کړې چې دغه عملیاتو کې د داعش ډلې انټرنیټي لویه دستګاه هم له منځه وړل شوې ده، په کوم ذریعې چې یې له سوریې او عراق سره پرې اړیکې نیولې. په دغه عملیاتو کې هوایی قوا هم برخه اخیستې وه، خو لا تر اوسه د داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې پخلی نه دی کړی.
افغانستان وایي دوی به د زیات شوي طالبانو یاغیتوب مقابله کې د مرستې لپاره د هندوستان نه 4 جنگي هیلیکاپټرې ترلاسه کوي. د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو وروسته افغان صدر اشرف غنی د هند نه خپلې پوځي مرستې د سهاده پورې ادرولې وې او زیاتره توجه یې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه ته ورکړې وه. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زموږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
افغانستان د هند نه 4 جنگي دونکي هلیکاپټر اخلي چې د طالبانو خلاف په جګړه بخت خپل ځواکونه توان څه واکړي. صدر اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته د هند نه پوځي مرستې اخستې او د پاکستان په حکومت او پوځي د اوږدې مودې راهیسې روانې لانجې رالنډولو او د اړیکو ښه کولو غږ کړی و. خو په کابل کې د بمی حملو وروسته صدر اشرف غنی تور پورې کړی و د دغه حملو د تیارۍ لپاره د پاکستان خاوره کارول شوې ده. مطبوعاتي خبرونه وایي د افغانستان د قومي سلامتیا صلاحکار محمد حنیف اتمر په نوې ډیلی کې د روسي ترس جوړو MI-25 یا MI-25 د انتقال پریکړه کوونکی دی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو وسلوالو په ضد جګړه کې بخت ځواکونه د هوایي حملو لپاره د توان سوا کولو ضرورت ته ګوري. دا وخت امریکې هم افغان ځواکونو ته په جګړه کې کارول کېدونکي هلیکاپټرې ورکړې دي، خو چارواکي وایي افغان ځواکونه د درنې وسلې وړونکي هلیکاپټرو پسې ګرځي. بلې خوا ته هندي چارواکو هم د هلیکاپټرو د ورکولو پخلی کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان باندنیو چارو وزارت لخوا د ډیلی او کابل ترمنځه د هلیکاپټرو په سودا د سغبرګون ورکولو نه ډډه شوې ده. خو په لاهور کې د امنیتي چارو یو څېړونکی دغه اخبار ته وایي پاکستان د رقیب هیواد لخوا د ګاونډي هیواد افغانستان سره د جنگي هلیکاپټرو د پریکړې د ډیر نږدې نه څارنه کوي.
او راځو د پاکستان په حق لباندې یو خبر اړخته. د پاکستان کلکې زپلی بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې په بیلابیلو پیښو کې د دوو پولیسو په شمول شپږ تنان بجل شوي دي. په دې کې یو شیعه مسلمان هم شامل دی. په دغه پیښو کې درې نور کسان جوبل شوي هم دي. اخوا پاکستان وایي چې دوی تیار دي یورپی یونین ته په غیر قانوني توګه باندې تللي یا تلونکي پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته راولي. او د دې ترڅنګ د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یورپی یونین باندې سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي دوی د شام کډوالو ته په ښه توګه باندې راغلست نه دی ویلي. یورپی یونین ته په زرګونو کډوال د شام او د دې ترڅنګ د منځني ختیځ د جګړو له وجې پتلو باندې مجبوره شوي دي. او د مصر لخوا د یاغیانو د اثر لاندې سینا جزیره باندې د برتانیې د مسافرو جهازونو الوت ځنډولو وروسته نن دغه سیمې د سیلګرۍ ځای شرمل شیخ کې په سلګونو برطانوي سیلګرو د راویستو پلان ادرولی شوی دی. د برتانیې د مسافري جهازونو کمپنۍ ایزی جټ ویلي د 100 اضافي پروازونو نه صرف دوه د شرمل شیخ ایرپورټ ته رسیدلي دي چې هم نن به د دغه ځای نه برطانوي مسافر راوړي. مصري چارواکو د جهازونو ځنډولو وجه نه ده ښودلې. برطانیې پرون د هغه رپورټونو وروسته سینا ته تلونکي او د دې نه راتلونکي ټول پروازونه ځنډولي چې وایي زیات امکان دی تیره هفته په دغه سیمه کې د روس مسافرو جهاز په بم سره راغورځبل شوی چې پکې 200 او 30 رشواړه کسان وژل شوي.
و بلې لوري ته د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې یو ویان ویلی دی چې امریکا د یکشنبې په ورځ میانما کې د کیدونکو انتخاباتو ټینګه څارنه کوي. دا انتخابات بې شکه چې میانما کې د پوځي امریت نه جمهوریت ته د اوړېدلو په لوري یو پرمختګ دی. ویان جان کیری نور ویلی دی چې میانما کې د امریکې سفر سفیر د یو ایس ایډ نائب منتظم او د کانګرس کسان به د میانما په انتخاباتو ټینګ نظر ساتي او د امریکای متحده ایالاتو په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند د ممکنه امیدوارانو جلسه به را روانه اونۍ کیږي. دا ځل به دې جلسه کې د لسو پر ځای اته صدارتي امیدواران برخه اخلي. د نیو جرسی ریاست گورنر کریس کریستی او د ارکانساس پخوانی گورنر مایک هوکی بی په لومړی دریو جلسو کې د ښکارا کېدو وروسته اوس یوې ډډې ته شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه واوریدل. یو شمیر رپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو. خو وخت شوه دی د لوبو د خبرونو. دا به تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
ډیر مننه محمد اکرام. قدرمن اوردونکو د لوبو په خبرونو کې به راشو. لومړی د پاکستان او د برتانیې ترمنځ د ټیسټ کرکټ سلسله په لوتا چې تیر ورځ پاکستان دغه د ټورنمنټ سلسله یا دغه ټورنمنټ په 2-0 سره وګټه. د پاکستان کرکټ ټیم دغه ټورنمنټ دغه میچ کې په چې کوم اخیری مقابله وا دریم مقابله وا دغه په 120 رنزونو وګټله. د پاکستان کرکټ ټیم لومړی د ټاس ګټلو نه پس په خپل لومړی اننګز کې 240 رنزونه وکړل. ورپسې په ځواب کې د برتانیې ټیم 306 رنزونه وکړل. د پاکستان کرکټ ټیم په خپل دویم اننګز کې 355 او د برتانیې ټیم په خپل اخیری اننګز کې 155 رنزونه وکړل. د میچ خوندوره خبره په اخیری اننګز کې د برتانیې میډل آرډر چې کم منځنی لوبغاړي دي 15 لوبغاړي هغه صرف په 8 رنز کولو کې کامیاب شول چې پکې ایئن بیل، جوی روټ، ټیلر، بیسټ او پټیل شامل وو. د دغه علاوه د پاکستان او د برتانیې ترمنځ دغه ټورنمنټ چې کوم وکټ یې واخیستې شوې نو په دغه کې 19 وکټې د پاکستان لخوا سپینرانو واخیستې او صرف 3 وکټې چې پکې 3 وړه وکټې راحتلې لاسته لاړې. یعنې سپینرانو په دغه کې تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. د برتانیې اړخته بیا تیز بالرانو 19 او سپینرانو صرف 9 وکټې واخیستې. نو داسې ښکارېږي چې دغه مقابله کې یا په دغه ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې وکټې سپین بالینګ ته لاړلې. یعنې چې کم په قلاره بال کوي دغه لوبغاړو ته لاړې. او د دغه میچ غوره لوبغاړی محمد حفیظ وګرځول شو چا چې 155 رنزونه وکړل. او د ټورنمنټ غوره لوبغاړی یاسر شاه چې د صوابۍ سره تعلق ساتي د هغه وګرځول شو. بل خبره د دغه ټورنمنټ په ګټلو پاکستان په نړیوال درجه بندۍ کې دویم نمبر ته راغلی دی. او دا د کال 2008 نو وروستو په لومړي ځل باندې د پاکستان دغه پوزیشن ته بیا تک دی. دې وخت کې په نړیوال درجه بندۍ کې چې کوم لومړي درې ټیمونه دي په هغه کې سویلي افریقا په 40 میچونو کې 160 پوینټونو سره په اول نمبر، پاکستان په 28 میچونو کې 160 پوینټونو سره په دویم، او آسترالیا په 22 میچونو کې 160 پوینټونو سره په دریم نمبر دی. اوس برا شو د برتانیې خلاف چې په 11 نومبر باندې کم د یو ورځنی مقابلو ټورنمنټ شروع کیږي. په دغه په حق لبانی چې کوم اعلان شوی دی د نمونو په هغه کې دا سیده چې 15 لوبغاړي پکې پښتانه دي چې په هغه کې یو احمد شزاد دی، یونس خان دی، او محمد رضوان دی، یاسر شاه دی، او انور علی دی. دغه مکمل ټیم کې اظهر علی د دغه ټیم کپتان دی، محمد حفیظ، او د دین علاوه شعیب ملک، سرفراز احمد، بابر اعظم، وهاب ریاض، ظفر گوهر، محمد عرفان، راحت علی، امیر یامین او بلال آصف هم د 14 کسیز ډلې غړي دي. د دې ترڅنګ د دغه ټورنمنټ مهمه خبردار چې یونس خان یو واری بیا په یو ورځنی میچونو کې شامل کړل شوی دی. باوجود د دې چې د راپورونو تر مخه وقار یونس چې کوم د ټیم کوچ ته او دغه سي د پی سی بی ځینې نورو غړو د یونس خان په دغه ټیم کې شاملولو باندې نیوکه کولې. خو چې کوم چیف سلیکټر دی هارون رشید نو هغه د یونس خان دفاع کړې ده. هغه وایي چې پاکستان د ټیم ملا مضبوطولو لپاره د تجربه کار بیټسمین ضرورت دی او امید کوي چې یونس خان به خپل دغه تجربه ضرور په دغه ټورنمنټ کې وخی. او دی وایي چې په ټیسټ میچونو کې د یونس خان ښه لوبه کول دا ثابتوي چې لکه مطلب هغه د یو ورځنۍ مقابلې لپاره هم فټ دی. او دغسې قدرمنو اوریدونکو د پاکستان او د برطانیې ترمنځ دغه ورځنۍ مقابله شروع به په ابوظبي کې د لومړۍ بخنه غواړم لومړۍ مقابله به د نومبر 11 نیټې نه کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبان دی او ری څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکې دفاع وزارت وایي دی افغانستان کې د طالبانو پر ضد نور د ترهګرۍ خلاف عملیات نه کوي. پینټاګان ویلي دوی جنگ ځپلی افغانستان کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې دغه ډله د یو مهم ملګری په حیث باندې ویني. د سیمې سیلون کی وای چې دغه امریکایي دریز با په سیمه کې امن راولي. نور حال په دې حق باندې د سیمینه زمونږه خبريال ارشد مومند راکبي.
د امریکایي حکومت ویلي چې دوی به نور په افغانستان کې د طالبانو پر ضد عملیات نه کوي، ځکه چې طالبان د جګړه ځپلي هیواد په امن راوستو کې یو مهم فریق دی. په پاکستان کې د دیپای چارو ماهر ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې د عمل سره به په افغانستان کې امنیت ته وده ملو شي او خبرو اترو ته به هم لار هواره شي.
خالی ول د افغان حکومت چې کوم دی هغه خپل لګي با سست لګي او د خبرو اترو عمل ته نه وړاندې کیږي. په دې چې هغه سو وړاندې نه سو هجونه لګي سو پابندې نه لګي یا سو داسې شورنګ غواړي چې را طالبان به حمله بند کړي یا هغوی د فشار بند کړي. نو دغې طرف ته طرفو پورې چې دواړه فریقه دې خبرې ته تیار نه چې غیر مشروط خبرې اترې شروع کړي او غیر مشروط کې د خیر ګډونبای خبره د دستبندۍ وکړي، نو دې هله دا خبره وړاندې کیږي او سرته راسي.
تر اوسه د طالبانو لخوا دغه بیان ته کوم عکس العمل نه دی ښودل شوی، خو وتلې خبریال اقبال خټک وایي چې که طالبان دغه بیان ته هرکلی وایي نو په سیمه کې امن پر ځای کېدای شي.
یقینا که چېرې د طالبانو اړخ داسې بیان راځي چې هغې دې ته هرکلی وایي، نو یو امید به پیدا شي چې افغانستان کې د سولې د لارې دا مشکلات به ختم شي، نه چې د ټوپک د جنگ د لارې. او پاکستان د پاره به یقینا دې کې غټه ګټه ده، ولې چې افغانستان کې تر کله پورې امن نه وي نو پاکستان کې دغه مشکلات هم دي. لیکن دغه حالاتو کې پاکستان افغانستان بیا څنګه کولی شي چې دا کم پاتې مشکلات یې هغه دې په خپل منځ کې سره ختم کړي.
پروفیسر خادم حسین وایي چې په داسې حال چې امریکایي پوځونه افغانستان کې لږ شمیر سره پاتې دي او نیخ په نیغه د طالبانو پر ضد کاروي هم نه کوي، نو باید چې بیا نړیوال هیوادونه د افغانستان حکومتي ډانچه لا نوره مضبوطه کړي.
زما خیال دی چې اگر ریاست اوس ولاړ دی او افغانانو کې دا صلاحیت شته او افغانستان هم دا صلاحیت شته چې اگر ریاست هغه شان ودري څنګه چې په ډیرو زمانو کې ودرول او په مخ کې بوزي، بلکې د سیمې نه په مخ کې بوزي، خو که نړیوالې دنیا او د سیمې ریاستونو سره لږ ډیر مرسته وکړي.
سیړونکو وایي چې د ناتو افغانستان ته راتګ د القاعده پر ضد د کوم پاړه چې ګڼل کېده چې افغان طالبانو پناه ورکړي او ناتو په دې خطه کې د القاعده کمزوري کولو کې کامیاب شوی او مهم مشران یې یا وجل شوی دي او یا جیلونو ته اچول شوی دي. اوس امریکا غواړي چې د طالبانو سره خبرو اترو پروسه کامیاب کړي او افغانستان کې امن پر ځای شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبانې اوري، څنګه چې تاسو د ارشد مومند په ریپورت کې هم واوریدل. د امریکې دفاع وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات چې کم کوي، اوس دغلته د طالبانو پر ضد نور د ترهګرۍ خلاف عملیات نه کوي او طالبان د افغانستان امن پر ځای کولو په کوششونو کې اوس د یو ملګری په حیث باندې ویني. زمونږ سره دا وخت د پېښور نه د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان صاحب نیخ پنیغه باندې راغلی دی. اسماعیل صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب، تاسو د امریکې دا دریز په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې څنګه وینئ؟ دا څه
دی چې د پاکستان او دې کلنې چې دا خبرې ترې د وشولې او د امریکې دا اړخ په پاکستان باندې زور راغلو چې تاسو ډو مور په خبره کې چې دی پاکستان نور هم په طالبانو خلاف افغان طالبان چې کوم دی انتقانی نیٹ ورک په باره کې خبرې کولې چې په دې باندې نور زور واچي دې خلاف دې ګامونه پورته کړي. خو بل اړخ ته چې کوم دی نو بیا په کې د پاکستان دا اړخ دا خبره کې دا چې دواړه کار یو نشي کېدی چې په یو اړخ تاسو غواړئ چې طالبان دې خبرو ته کېږي په دویم اړخ چې کوم دی په هغې باندې دې حملې هم جاری وي. نو دغه زما خیال دی چې بدلون راغلی دی ځکه چې که تاسو په دغه کې نو امریکې ته چې نواز شریف صاحب تللی وو نو هلته هغه وخت هم دغه رنګې خبره شوې وه د امریکې د اړخ چې د ټول ګروپونو خلاف د پاکستان ګامونه پورته کړي. نو خو بیا د پاکستان د اړخ دا خبره بیا راغله بیا د تکرار شو چې دا دوه کاره یو نشي کېدی چې یو اړخ ته وایي چې پاکستان دی ګامونه پورته کړي بل اړخ ته وایي چې دې مذاکرات تم راولي. نو زما خیال دی چې د امریکې فوج کې په پینټاګان کې دا خبره اوس منل کېږي دی غړي چې طالبان سره خبرو ته د پاره دا ضروری ده چې دا غیر خلاف ته کاروایي نه بند شي.
اسماعیل صاحب، تاسو په دې حالاتو کې څنګه وینئ چې یو خواته افغانستان حکومت د طالبانو پر ضد جنګیږي، کوششونه کوي، ورسته چې کمی پیښې رامنځته شوې دي په قندوز کې، بیا په ختیځ یو شمیر ځایونو کې، او بیا د امریکې لخوا داسې بیان راځي، دغلته به بیا د ترهګرۍ خلاف په جنگ سره اثر وغورځیږي او د افغانستان او د امریکې په دریس کې به کوم یووالی وي او کنه بیا پکې اختلافات هم رامنځته کېدای شي او د دې امکان پروت دی.
دا څه دي چې ما تخکاری کې د امریکې پالیسۍ اوس پالیسۍ د کنفیوژن ښکار ده. دوه مسلې دي، یو خو دغه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د اړخ چې کومې حملې شوې دي یا په قندوز باندې یا یو ځای بل ځای چې کومې دا غوښتل دونو فل او بیا دی مهم دغه کامیابی ترلاسه کی. نو بیا د امریکې چې کوم سپیشل اپریشن فورسز دی هغه د افغانانو سره افغان حکومت سره یو ځای اپریشن وکړل. زما خیال دی چې امریکې یو مشکل دار چې دی دام غواړي چې طالبانو سره خبر وشي او دغه لپاره دا غواړي چې حمله دی ونشي. او څنګه تاسو په خپل بیان کې د پینټاګان دا بیان چې راغلی دی ډیر مهم دی. بل اړخ امریکا په دې دغه کې چې هغه دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې چې کوم حالات دي هغه د زمینی حالات په پای کې چلې لوی بدلون راشي. یا طالبان چې کوم دی دومره زیات کامیابی ترلاسه کړي چې د کابل حکومت دغه گرفت کمزور شي. نو دا یو مشکل دی، یو بیلنسنګ اکټ دی چې هغه حکومت د امریکای حکومت په کې خامخا یو لخت به غواړي چې په افغانستان کې د سټیټس کو وي چې حالات دومره خراب نشي چې طالبانو دغه دې سوا شي او افغان حکومت کمزور شي. بل لخت به دا غواړي چې طالبانو باندې داسې بریدونه داسې دغه ونشي حملې ونشي چې دغه د وجې نه طالبان سره د خبرو تورو چې کومه مسله دغه مشکل د مشکل ښکار شي.
اسماعیل صاحب، تاسو وینئ حقانی ډله چې په افغانستان کې د امریکې پر ضد جنگيږي د طالبانو سره ډیره نږدې هم ده، بیا به په دغه ځای کې فرق څنګه کیږي؟
دا څه دغه غوټه مسله ده چې پاکستان هم دا خبره کوله چې تاسو دواړه کارونه نشه کولای. یو وخت تاسو غواړئ چې پاکستان دې دغه رنګ کارو کې، بل وخت غواړئ چې طالبان دې مذاکرات تراولي. نو یا به د مذاکرات خبره کیږي یا به د جنگ خبره کیږي. نو اوس چې کوم د امریکې د پینټاګان دا کوم دا بیان راغلی دی، زما خیال دا دی چې اوس امریکا په دې باندې دغه د پاکستان چې کوم هغه دلیل چې هر دوی سره خبرې ترې کول غواړي او طالبان د خبرو اترو میز ته واپس راوستل غواړي هغې د پاره خو پالیسۍ کې بدلون راغلو. اوس څنګه چې راته ما وایي په افغانستان کې هم چې کوم مشکل جوړ دی چې امریکا به دا نه غواړي چې طالبان د دومره زیات کامیابۍ ترلاسه کړي چې د افغانستان حکومت کمزور شي. دا یو ډیر یو نازک دغه چې پدې کې به امریکایي نختی وي.
ډیر مننه اسماعیل صاحب زمونږ سره د خبرو کولو.
ستاسو پام را ګرځو یو بل ریپورت ولور ته چې د افغانستان لپاره د چین خصوصي استازې ټینګ جین ژون افغانستان ته د امن او ثبات لپاره پاکستان د کوششونو ستاینه کړې ده. هغه ویلي جنگ ځپلې افغانستان ته د سولې راوړلو هڅې به نورې هم زیاتوي. دغه ریپورت د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین تیار کړی. راځئ چې په ګډه سره واورو چې په دغه لیدنې کې نور څه خبرې اترې شوي.
په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو، د دولت او افغان طالبانو ترمنځ د ځنډ ښکار امن خبرو د پیل کېدو د امکاناتو په ترڅ کې د افغانستان دپاره د چین خصوصي استازی د اسلام آباد په مهم سفر دی او څېړونکو وایي د افغان دولت لخوا د سولې د امن د عالي شورا د نوي مشر د ټاکنې خبرونه د ځنډ ښکار امن خبرو د بیا پیل کېدو اشاره ورکوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د افغانستان دپاره د چین نوي ټاکلې شوې خصوصي استازي ډینګ جونګ د جمعې پر ورځ د پاکستان په سفر راغلی دی او ښاغلی د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال لاهل شریف او د باندینو چارو دپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی سره لید کاته کړی دی. سرکاري مطبوعات وایي چې د چین دغه خصوصي استازي به د پاکستان د اعلی سیاسي چارواکو سره هم لید کاته کوي. د پاکستان د خارجه دفتر د ویان مطابق د افغانستان دپاره د چین خصوصي استازي او طارق فاطمی ترمنځ ملاقات کې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان دننه امن د ګرد سیمې د امنیت او استحکام لپاره ضروری ګرځولې دی او د افغانستان په مشرۍ کې د امن پروسې پیل کولو کې د اسلام آباد په هلو ځلو رڼا اچولې ده. طارق فاطمی د افغانستان په بابله د دواړو هیوادونو د موقف د یووالي هم خبره کړې ده او د افغانستان سره د چین مخ په سیوا کېدونکو رابطو هم هرکلی کړی دی. چین سږ کال د تیرې جولای په میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو پیل کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی وو. کوم چې څېړونکي په افغانستان او سیمه کې د چین مخ په سیوا کېدونکي د دلچسپۍ ښکارندویا ګرځوي. آیا د افغانستان دپاره د چین د خصوصي استازي اسلام آباد ته دا دوره د خبرو امکانات څومره روښانه کوي؟ نو څېړونکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل کېدو امکاناتو ته هم خوشبینه ښکاري. اسلام آباد کې آزاد خبریال او د افغان چارو پوهان ښاغلی طاهر خان وایي چې د چین د خصوصي استازي د ټاکلې کېدو نه پس د هغه دا لومړی سفر دی چې اسلام آباد ته کوي.
کومې سفارتي هلې ځلې شروع شوې دي په پاکستان کې او د چین ځینې مشرانو افغانستان ته مثبتې رستو کې سفرونه کړي دي. په افغانستان کې دا نوی مشر چې وټاکل شو داسې ښکاري چې د دې پروسې د بحالې امکانات ډېر زیات پیدا شوي دي.
د چین خصوصي استازي د ترهګرۍ خلاف جنگ او د افغانستان دننه د سولې د خبرو پیل کولو په هلو ځلو کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې سیمې ته د راپېښو چیلنجونو د هواري دپاره به د پاکستان سره هر قسم مرسته او ملاتړ جاري ساتي. دا دوره څنګه کولی شي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې پیل کړي؟ په دې حق له اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شایق حسین وای امریکا، پاکستان او چین غواړي چې د افغانستان دننه د افغانانو د مشرۍ لاندې امن خبرې پیل شي او د لوی طاقتونو هم دغه دلچسپي د خبرو عمل پیل کېدو امکانات روښانه کوي.
طاقتونه چې یو ځای شپې کې صداسې ماته صداسې خاص صحیح شو نه ښکاري چې یا داسې سریزه نه ښکاري چې دا مذاکرات به خیر بیا ولې نه شروع. نو ته به د وخت چې دی چې کوم سټیک هولډر دي هغه په دې متفکر چې مذاکرات چې دی هغه وش او جلد بیا به ډېر زه وینم چې دا مذاکرات زه وینم چې دا مذاکرات ریزلټ چې دی هر څه وځي او ریزلټ ته رسیدو کې چې دی هر څومره ټایم لګي.
که څه هم څېړونکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو نه علاوه په دغه جنگ ځپلې هیواد کې د امن او استحکام د ټینګښت دپاره بله کومه لاره نه ویني، خو د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیانونه او د قندوز د بریدونو نه پس د افغانستان دننه د امن خبرو لپاره په موجوده حالاتو کې زمیمه کړکېچنه ښکاري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی وزړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو یو زل بیا په دغه خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم از سایما تاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو ته یو زل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچکی.
د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات د طالبانو پر ضد نور نه دي. وزارت زیاتوي طالبان د سولې ملګری ګڼي، د سیمې سیلونکي دا یو مثبت ګام بلي.
کینن کچره د طالبان راخه مسی بیان راځي چې هغه دې ته هر کله وي، نو یو امید پیدا شي چې افغانستان کې د سولې د لارې د مشکلات ختم شي.
د پاکستان د سنیټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې دي. د کمیټه په یو ریپورت کې وایي نږدې 40,000 پیښې داسې شوي چې د بشري حقوقو سرغړونه ښایي.
زه دا عرض کوم چې د پاکستان د حکومت چې دی د بشري حقوقو دا د سره په ژوند کې اړو د دې ترجیح دینا دا دې ته اړو سم مسله ښکاري نه. چې دې کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یعنی د ریاست بعض ادارې چې دي نو هغه په دې کې ډېر زیات ککړ دي.
او پاکستان وای په یورپی اتحاد کې غیر قانوني پاکستانی کډوال بیرته اخستلو ته تیار دي. او د بخښنې نړیوال تنظیم د یورپی اتحاد د کډوالۍ په تګلارې نیوکه کړې.
او اوس هم د خبرونو تفصیل.
د امریکای دفاع وزارت وایي دوی افغانستان کې د طالبانو پر ضد نور د ترهګرۍ خلاف عملیات نه کوي. پینټاګان ویلي دوی جنگ ځپلي افغانستان کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې دغه ډله د یو مهم ملګري په حیث ویني. د پینټاګان ویان جیف ډیویس واشنگتن کې د شروع پر ورځ ناوخته یو خبری کانفرنس ته ویلي دوی په عملیاتو کې طالبان په فعاله توګه نه په هدف کوي.
د بشري حقوقو د وزارت د کارکردګۍ په باب د پاکستان د سنیټ مستقلی کمیټې د وزارت کارکردګۍ غیر تسلی بخش بللې ده. د بشري حقوقو د وزارت چارواکو د سنیټ د مستقلی کمیټې غړو ته د دې د قوانینو جوړښت او اختیار په باب حال احوال ورکړي. دوی ورته تر اوسه پورې د بشري حقوقو د هوار کړی شوو مسلو حال هم تیر کړي.
د یورپی اتحاد د خارجه تګلارې مشر فدریکا مغیرینی وای پاکستان یورپی هیوادونو کې غیر قانوني پاکستانی کډوال بیرته اخستو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته مغیرینی خبریالانو ته ویلي پاکستان د کډوالو په مسله کې د مرستو لپاره تیار دی. او د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د یورپی اتحاد د کډوالۍ په تګلاره باندې سختې نیوکې کړې دي. یورپی یونین دا وخت د منځني ختیځ او افریقی لخوا په لکونو کډوالو د مسلې سره مخ دي.
بلې لوري ته د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی غالب مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې عملیاتو کې یې د داعش ډلې 2 غړي نور وژلې دي. هغه زیاته کړې چې دغه عملیاتو کې د داعش ډلې انټرنیټي لویه دستګاه هم له منځه وړلې په کوم ذریعه چې یې له سوریې او عراق سره پرې اړیکې نیولې. حاجی غالب ویلي په دغه عملیاتو کې هوایی قواوې هم دوی سره برخه اخیستې وه، خو لا تر اوسه د داعش وسلوالې ډلې د دغې پیښې پخلی نه دی کړی.
د مصر لخوا د یاغیانو د اثر لاندې سینا جزیره باندې د برتانیې د مسافرو جهازونو الوت سنډبل وروستو نن د دغه سیمې د سیلګرۍ ځای شرمل شیخ کې په سلګونو برطانوي سیلګرو د راویستو پلان ادربلی شوی. د برتانیې د مسافري جهازونو کمپنۍ ایزی جیټ ویلي د 100 اضافي پروازونو نه صرف 2 د شرمل شیخ ایرپورټ ته رسیدلی چې هم نن به د دغه ځای نه برطانوي مسافر راوړي. برطانیې پرون د هغه رپورټونو وروسته سینا جزیرې ته تونکي او د دین راتونکي ټول پروازونه ځنډولو چې وای زیات امکان دی تیره هفته په دغه سیمه کې د روس د مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی و چې پکې 270 شواړه کسان وژلی شوي.
د امریکا بهرنیو چارو د محکمې یو ویان ویلی دی چې امریکا د یک شنبه په ورځ میانمار کې د کیدونکو انتخاباتو ټینګه څارنه کوي. ویل کیږي دا انتخابات بې شکه چې میانمار کې د فوزي امریت نه جمهوریت ته د اوړېدو په لورې یو پرمختګ دی. خو ویان جان کری نور ویلی دی چې میانمار کې د امریکې سفیر د یو ایس ایډ نائب منتظم او د کانګرس کسان به د میانمار په انتخاباتو ټینګ نظر ساتي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د سنیټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي چې حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې دي، او د دې ترڅنګ د کمیټه په یو ریپورت کې هم داسې راغلي چې نږدې 20,000 پیښې داسې شوي چې د بشري حقوقو د سرغړونه ښایي، او د بشري حقوقو د وزارت د کارکردګۍ په باب له هم دوی ویلي چې د پاکستان د سنیټ مستقل کمیټې د وزارت دغه کارکردګۍ د قبول وړ نه ده بللې. په دې حکله پیر ولایت شاه د سیمینار ریپورت را لېږلې دی، اوریدو ته ساسو پام را ګرځو.
د تیر زیارت پر ورځ د انساني حقوقو مرکزی وزارت لخوا د سینټ قانون او انصاف کمیټې ته وړاندې کړل شوی شمیرو تر مخه په تیرو دریو کالو کې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو د 20,000 نه زیات واقعیات رامنځته شوي دي. کمیټې ته ویل شوی دي چې صرف روان کال تر دې دمه پورې د 3,500 نه زیات د انساني حقوقو د خلاف ورزو سره تړلې مقدمات درج شوي دي، چې پکې د قتل 2,500 مقدمات په خزو باندې د تیزاب شیندلو 15 د هدفي وجونو 122 د غیرت په نوم باندې د قتل 2,100 د کورنی تشدد 34 د اغوا 340 او د انساني حقوقو د سرغړونو سره تړلې نور 2,350 مقدمات درج شوي دي. د بشري حقوقو وزارت چارواکو د کمیټې پړواندې دا تصدیق هم کړی دی چې په ملک کې د ماشومانو سره جنسي تیرو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د سینټ قائمه کمیټې غړو د دغه شمیرو په سر د انساني حقوقو د وزارت په کارکردګۍ باندې بې اطمیناني څرګنده کړې ده، او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جاوید عباسی وایي چې اړوند وزارت په ملک کې د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلي دي.
ډیټا سے مطمئن نہیں ہے کہ اتنے سے رپورٹ ہوئے. آپ نے کام کیا کیا جو آپ کا کام کرنے والا تھا وہ کیا کیا ہے؟ اس کے لیے تو وہ سرٹیفکیٹ جو آپ کل پیش نہ کر سکے، کس کے جسٹس میں تھا، کس کے سیریے میں تھا، اور اس پہ کیا ایکشن ہوا ہے اور فالو اپ کیا ہے؟
دی وای چې وزارت صرف پښمیرو خودلو باندې خپل غاړه نشي خلاصولې، او د دوی کمیټې د انساني حقوقو وزارت ته هدایت کړې ده چې او د خی چې وزارت د بشري حقوقو د سرغړونو سمره واقعیات عدالتونو ته وړلې دي، او په دې کې ککړ سمره ملزمانو ته سزا اورول یقیني جوړ کړې ده، کم چې دغه وزارت بنیادی ذمہواری ده. حکومتي ادارې د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې د زیاتوالي په خلې په یوداسې محل کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې د غړیتوب لپاره کېدونکو انتخاب باتو کې پاکستان ته مات شوی دی، کوم چې په سفارتي کچ د پاکستان یو لوی ناکامي بللې شي، او د سره سم پاکستان کې د بشري حقوقو خراب صورتحال یو ځل بیا د بحث لاندې راغلی دی، او د یورپي هیوادونو تنظیم یورپي یونین په ډاګه کړی ده چې که پاکستان د تنظیم لخوا جاري کړی شوی معاشي مراعاتو پیکج ساتلو کې غرضي وي، نو ورته به په ملک کې د انساني حقوقو صورتحال ښه کول وي، او دا چې پاکستان ته به د توهین مذهب په قانون کې داسې بدلونونه راوستل وي چې د دې قانون د غلط استعمال لار ونیول شي. دلته کې سوال دا دی چې د پاکستان حکومت د دغه فشار د مقابلې لپاره په ملک کې د انساني حقوقو د صورتحال ښه کولو په ترڅ کې تر کوم حده پورې سنجیده دی. د پښتنې ته په جواب کې د بشري حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر شیرمحمد خان ایډوکیټ وایي چې په دې اړه حکومتي سنجیدګي په نظر نه راځي، او زیاتوي چې حکومت یا د بشري حقوقو وزارت به په دې صورتحال کې څه وکړي چې د ملک طاقتور ریاستي ادارې په خپل د خلکو حقوقو د خپو لاندې کوي.
پاکستان کې زبان محسود چې دی چې هغه ډېر لوی جرنلسټ هم بیا د بشري حقوقو کوارډینیټر هم هغه وجل شوی دی، او بیا هغه چې چا تسلیم کړی دی چې دا کار مونږ کړی دی هغه قاری سیف الله ګروپ والا هغه چې درې کسان به نور وژنو. نو زه دا عرض کوم چې د پاکستان د حکومت چې دی د بشري حقوقو دا د سره په ژوند کې اړو د دې ترجیح دی نه دا دې تاړو سم مسله ښکاري نه چې دی کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یعنی د ریاست بعض ادارې چې دي نو هغه په دې کې ډېر زیات ککړ دي د بشري حقوقو په خلاف ورزې په حواله باندې. نو زما خو فکر دا ده چې دی بالکل اسیا کاغذي کاروایی کوي او عملاً مطلب چې دی بالکل یعنی دغه طرف ته زینه او نه پلی شي.
پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وړاندې واوریدل، د یورپی اتحاد د خارجه تګلارې مشرې فریډریکا مغیرینی وایي چې پاکستان یورپی هیوادونو کې غیر قانونی پاکستانی کډوال بیرته اخستو ته تیار دی. د یو شمیر ملکونو تر څنګ پاکستانی ځنې کډوال هم یورپی ملکونو ته رسیدلی دي. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان نیخ پنیغه په لاین راغلی دی. اورنګزیب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشي. ډېر مننه اورنګزیب صاحب. نن د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم څو شېبې وړاندې یو خبری کانفرنس کړی دی. پاکستان د کډوالو په دغه مسله باندې خپل ردعمل څه څرګند کړی دی؟
بالکل اکرام صاحب، څنګه چې تاسو ویلي چې د مطبوع د اروپایي ټولنې یا یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشر له خولې وایي چې پاکستان په دې سره شوی دی چې غیر قانوني پاکستانیان د اروپایي هیوادونو نه واپس به کړلی، او دا فیصله د خارجه امورو لپاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د دوی ترمنځ په ملاقات کې شوې ده. خو څو شېبې وړاندې چې د پاکستان کولونو چارو وزیر شوډ نثار کوم خبري کانفرنس کړی دی، نو هغې کې دوی دوه خبرې ښکاره کړې دي. یوه خبره خو دا ده چې دا معاهده په تېر حکومت کې شوی و او کال 2009 کې شوی و، او دویمه خبره دوی دا کړې ده چې د معاهده دوی په وقتی توګه نن ورځ نه روپۍ هیوادونو سره ځکه ځندولې ده چې اکثر روپۍ هیوادونه بغیر د برتانیې څوک هم په دې معاهده صحیح عمل نه کوي. چودھری نثار دا وایي چې د معاهده تر مخه چې هر کله یو هیواد پاکستان ته دا وایي چې دلته غیر قانوني پاکستانیان دي، نو وړاندې به د پاکستان لخوا ایف آی اے چې تحقیقاتي اداره ده او د نادرا چې دلته خلکو له شناختي کارډونه جوړوي دا خلک به ځي او هلته به تصدیق کوي، تصدیق نه پس به د خلکو واپس عمل کیږي. خو اوس داسې کیږي، دوی دا مثال ورکړی دی چې یوازې تیر کال 9000 داسې پاکستانیان د روپۍ هیوادونو نه په زور واپس پاکستان ته لیږل شوي دي. چودھری نثار دا خبره هم کړې ده کچر پاکستان حکومت ته دا پته ولګېده چې یو جاز روپۍ هیواد نه روان دی او په دې کې څو غیر قانوني پاکستانی موجود دي او پاکستان حکومت کدې نه خبر نه و، نو اجازه ته به د کوزېدو اجازت هم نه وي. نو اکرام صاحب، دا نوې پکې پرمختګ شوی دی چې کوم خبرونه نن راغلي وو چې نږدې ورځو کې د پاکستان موجوده حکومت دا معاهده روپۍ هیوادونو سره کړې ده. هغه معاهده په حق لنن پاکستان یو مهم وزیر چې د کورونا چارو هغه ویل دي چې دا مو په وقتی توګه ځندولې ده، او یو وجه دا هم بیان کړی ده چې تاسو ته معلومه چې تیر ورځ کې د پاکستان مطبوعاتو کې دا خبر راغلو چې اټلی نه یو تن عثمان غنی چې نومیږي او د پېښور آرمی پبلک سکول په پیښه کې مهم کاکړ یو تن وو، هغه پاکستان ته راوستل شوی خو په دې مرض خوشې کړی شو. نو دا هم مثال چودھری نثار ورکړی دی چې دغه روپۍ هیوادونو کې میش ډېر خلک دي چې هلته ورباندې د ترهګرې تور ولګولی شي او بیرته پاکستان ته ولېږل شي. نو دوی د دې وضاحت څه داسې کړی دی.
ها اورنګزیب، بل داسې کومه شمېره معلومه ده چودھری نثار علی خان یا څه ویلي دي یا د پاکستان مطبوعات یا نور خلک څه خاص شمېره ښایي څه حد یې معلوم دی چې کوم هلته په غیر قانوني توګه باندې ګینېتلي دي؟
اکرام صاحب، دا خو داسې چې غیر قانوني توګه کوم خلک دلته نه ځي، نو هغه خو ظاهري خبره ده چې په جعلي کاغذونو په جعلي پاسپورټو سفر کوي. په دغه شان چې اوس کوم د روپۍ هیوادونو لخوا چې کوم شمېرې مخې ته راغلي دي، نو هغې دا وایي چې په دې نږدې ورځو کې چې سوریا کې حالات خراب شوي وو، نو نږدې ورځو کې تقریبا 900,000 نه زیات داسې غیر قانوني خلک دي چې هغه مهاجرین دي، غیر قانوني ته کې ورته هی نه استعمالي چې مهاجرین دي چې اروپایي هیوادونو ته راغلي دي. خو دې کې تېر وختونو کې داسې رپورټونه هم راغلي وو چې سوریا کې او دغه شان نورو هیوادونو کې چې کوم د جنگ حالت دی، آیا امن د تلاش د لپاره یا خپل ژوند بچولو د لپاره کم خلک چې اروپای هیوادونو سفر کوي هغه کې ډیر زیات پاکستانیان هم شامل دي. او داسې خبرونه هم راغلي وو چې لکه په پاکستان کې تر روز کې په کراچۍ ښار کې یو خبري کانفرنس شوی وو، هغه کې ویل شوی وو چې نږدې روزو کې د پاکستان قانون افسکونکو ادارو تقریبا 1000 داسې کسان نیولې دي چې دلته ورته ایجنټان ویل کېږي او هغه په د انساني سمګلینګ کې یا غیر قانوني توګه د خلکو بهر لیږلو کې ککړ وو. نو کچر 1000 ایجنټان ولکې نو هغه دا شمیره اخکاره کیږي چې پاکستان څونه زیات غیر قانوني خلک وایي چې هغه اروپایي هیوادونو ته تللي.
او اخیری پوښتنه، د ډیرو ملکونو نه چې خلک زی، خاص کر د شام نزی، د افغانستان نزی، د عراق نزی، ډېر اخکاره وجه د هلته کې په غټه کچه باندې جنگونه دي، پاکستان نه چې کم کډوال زی، د دې وجوهات څه دي؟
اکرام صاحب دلته څنګه بالکل تاسو چې کوم خبرو کال ته د جنگ وجه دا خو پاکستان چې خلک زی نو دي ته دا تمه ورکول کیږي چې هلته به تاسو د ښه ژوند ملاویږي، ښه روزګار په ملاویږي، خو بیا هم دوی یو غیر قانوني لار خپلوي. او د دې تر څنګ دا هم ده چې پاکستان چې کله غیر قانوني توګه خلک روپۍ هیوادونو ته ځي نو دوی په لکونو روپو خرچه کوي، ایجنټانو ته ورکوي. او د دې کې ډېر دلچسپ خبره دا هم ده چې مدواتي رپورټونو تر مخه د پاکستان پنجاب صوبه یو داسې صوبه ده چې کم ځینه ولته درې ښارونه بیا ټاکل شوي دي، جهلم، کاریا او ګجرات. دا درې ښارونه داسې دي چې دلته نه ټولو نه زیات په شمیره کې خلک غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو سفر کوي. او بل اکرام چې دلته دا هم ده چې پنجاب د کم سیمې دي، دلته د نظام یو داسې جوړ شوی دی چې برادری سیستم ورته برادری نظام ورته وي. کچر یو کس په غیر قانوني توګه اروپایي هیواد تور سی ورته خپل ژوند کامیاب کی نو دا هی به هڅه وی چې د خپل فامیل نور خلک هم هلته راغواړي. نو دا یو بنیادی وجه ده چې خلک دلته نه زیاتره د روزګار په تلاش کې هلته ځي.
سمه ده، ډیر مننه مونږ ته د دومره تفصیل راکولو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده او زموږه خبرونه لا دا وخت دوام لري. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل روانه میاشت د یورپي اتحاد کډوالو په تګلارې نیوکې کړې دي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي د اروپایي اتحاد په 28 کې صرف لس غړي ملکونه د شام کډوالو ته ځای ورکولو پلان لري. زموږ همکار بختور شاه تاسو ته په دې حقله نور تفصیل وړاندې کوي.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل په یورپی یونین ټکونه کړي د جګړه ځپلي شام نه بې کوره شوي کډوالو د ځایولو د کار سره یې پوره پوره انصاف نه دی کړی. که یو خوا جرمني د شام 9000 کډوالو له ځای ورکړی نو بلخوا برطانیې یو کډوال هم نه دی پریښی او فرانس صرف 1500 کډوالو ته اجازت ورکړی چې په دغه خاوره اوسیږي. خو د یورپي هیوادونو تنظیم وایي دوی په شام کې دننه او هم په نږدې ګاونډي هیوادونو کې د شام د ولس سره مرستې جاري ساتي او د شام د خلکو دپاره یې 240 میلیونه ډالرو امداد اعلان هم کړی دی. ولې د فرانس د شلمې ضلې ناظمه فریډریکا کیلندرا د یورپي یونین په ضد د نیوکو ملاتړ کوي او وایي یورپ او نورې غربي نړۍ له پکار ده چې د شام د اولس هرکلی وکړي څوک چې په خپل وطن کې د قتلان سره مخ دي. نوموړی وایي د شام د خلکو زخمونه جوړېدو کې به وخت لګي خو بیا چې کم هیوادونه د دوی سره په دې سخته کې ودرېږي هغوی ته به کومک ونه کړي هغوی ته به یې چارې هم زړه سپین نشي. مرمن کیلندرا د شام حکومت مخالف غړو له د خپل دفتر نه یو کمره هم ورکړې ده چرته چې غیر دولتي تنظیم ریوایف د شام د کډوالو سره تکنیکی مرسته کوي. د فرانس په دغه دفتر کې د ریوایف د پاره کارکونکي صابرین وای په شام کې دوی ته د خیال ازادي نه و خو د هغوی کورونه وو او د سر سوری وو او د هغوی خپل یو عزت هم وو خو اوس په فرانس کې هغوی دغه وقار نه لري او هغوی په دې سخت غمګین دي. د شام نه بې کوره شوی یو ډاکټر فیرس ایګو وای خپل وطن او خپل دود دستور پسې خپه دی. دی وای مونږ د فرانس مننه کوو چې د سر سوری راکړی دی او زمونږ بچی په سکولونو کې هم داخل شوي خو بیا هم په خپل وطن او خپلو خلکو پسې مې زړه خپه دی. د شام او د نړۍ د نورو جنگ ځپلي سیمو نه په زرګونو کډوال یورپ ته روان دي او دغه د دویم جنگ عظیم وروستو د کډوالو تر ټولو لویه ستونزه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی. او ری د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو د قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ لپاره د غازی ګلاب جمالی د اودربلو اعلان کړی دی. دغه څوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نونګون سره تعلق لرونکي سپیکر د استعفا وروستو خالی شوی وه. نوموړي چې د لاهور د یو قومي اسمبلی د حلقې نه ولاړو آیا صادق دغه انتخابات یو ځل بیا ګټلی دي. که څه هم د قبایلي سیمو دغه د غازی ګلاب جمال اودربله یو علامتي اودربله ده مقابله ده، ځکه چې هغه ته دومره څوکۍ نشي ترلاسه کېدی. خو د قبایلي سیمو غړي وایي دوی به د فاټا لپاره خپل کوششونه جاري ساتي او دا یې هم ویلي دي چې دویشتم آئینی ترمیم چې په پارلمان کې به وړاندې کیږي د دې د منظورۍ لپاره به هم دی خپل کوششونه جاري ساتي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینا زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
که څه هم دا مهال په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو شمېره فقط یولس ده او د کرم ایجنسۍ یوې حلقې انتخابونه هم تر اوسه نه دي شوي. او که څه هم په دغه یولس غړو کې د پنځو تړاو د بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره دی، خو ولې بیا هم د سیمې شپږ آزاد امینیګانو په نهم نومبر کېدونکو د قومي اسمبلی سپیکر عهدې د ټاکنو دپاره د خپل یو ملګري ډاکټر غازی ګلاب جمال، څوک چې په ډاکټر جی جی زیات پېژندی شي، نوم غوره کړی دی. او دا به د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په اول ځل وي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکی کوم ایم این ای به د یوه کاندید په حیث د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکنو کې برخه واخلي. د شپږو آزاد قبایلي غړو د دغه فیصلې په هکله چې کله د دوی پارلماني مشر حاجي شاجي ګل نه وپوښتل شول، نو هغه وویل
صرف مونږ خپل هغه حیثیت خیلو لپاره او لکه مونږ هم تیار قبایلو یا هر خبرې رایټ شته او مونږ په اسلام آباد کې یو اهم غبن نشته تر اوسه پورې مونږ قبایلو ته نه راکړی شي.
د آزاد غړو د دغه فیصلې په اړه چې آیا دوی څومره په دغه فیصله کلک ولاړ دي او په شای نور څه لامل دي، د دغه په حق د کرم ایجنسۍ ایم این ای ساجد توریایی چې هغوی به په هیڅ صورت هم د دغه فیصلې نه په شا نه شي.
ډیولپمنټ سایډ کورونه نه ملوي، زلزلہ روغلا، ډېر ډېر مسالې دي، د سړکونه هر څه شي په بهلو مدنه کوم غدي ضرورت کی کنه نو اخی مو مطلب چې دوی نه ډېر خپای
د یادونی ورته چې د سپیکر عہدې د پاره د کوم قبایلی امینې کاندید کول په داسې محل مخې ته راغله کله چې د قبایلی امینې ګانو لخوا د خپل سیمې آینده حیثیت تعینولو د پاره هغوی په قومي اسمبلی کې دوه ویشتم آئینی ترمیم بل هم جمع کړی. خو د حکومت په ضد د سپیکر عہدې د پاره د آزاد کاندید درولو دغه فیصله به د قبایلی امینې ګانو لخوا داخل شوی بل څومره متاثر کړي او دا چې آیا واکمنه ګوند مسلمین نواز ډله به د دغه په حق له سره د عمل اوخی، د دغه په حق له د آزاد پارلماني غړو مشر حاجی حاجی ګولیای
ان شاء الله تعالی هغه چې خپل سیاسي پارټي زموږ مرګري او هغه پرشر زموږ تر کافي پرشر دی، هغه پرشر ډیولپ کې دوه سره ان شاء الله دا خبره باندې کې هغه ټول پاکستان مخالفت کوي، ځکه چې سیاسي پارټي ټول زموږ حمایت کوي او که باقي حمایت په هاوس کې زموږ ونه کړو هغه هغه به مسلم لیگ به پاکستان هم ختمي کوي، فاتانا به ختمي کوي، ځکه چې یو غیر خلق وایي چې زمين سیم لاین تر اعظم زه پاکستاني ځان جوړول غواړم او دم اقدم هم بده کې حمایت نه کوي، دا خو به دوه غداري
د قبایلی سیمو آزاد پارلماني غړي یای چې د سپیکر عہدې د پاره د ډاکټر جی جی اسناد جمع کولو نه پس اوس هغوی د واړه سیاسي ګوندونو سره د مرستې ترلاسه کولو په غرض رابطې شروع کړي. خو ډیو رادیو چې کړه د باجوړې جنسۍ نه د مسلم لیگ نواز ډلې په ټیکټ کامیاب شوی غړي شهاب الدین نه د آزاد غړو د دغه فیصلې په حق د هغه دریس او پختلو، نو هغه ویل چې هغه به د خپل پارټي فیصله مني.
زه په دې باندې به هېڅ کمنټ سره نه کوم، ځکه چې دا د هغوی خپله فیصله ده. نو زه به په دې کې څه وایم، هغوی به د سوچ والی بالکل دا ممکن نه دي. غالب هم نظیر ممکن نه دي. مولانا جمال الدین هم دی زما په خیال باندې هغوی خپله پالیسي ده، پارټۍ ده، پی ټی آی خپله پالیسي ده. نو زه خو نه پوهېږم چې زموږ خپلې پارټۍ پابندي وه الیکشن خو نه شو کولی.
د شهاب الدین ترڅنګ په خپل آزاد غړي هم ډیر امیدوار نه دي چې ګنې هغوی به په دغه ټاکنو کې کامیابی ترلاسه کړي. خو د سیمې زیاتره اوسیدونکي په دغه باور دي چې اوس باید د دوی پارلیماني غړي د خپلو حقوقو لپاره کلک جنگ وکړي او لکه د پخوا شخصي ګډو په ځای قومي او اجتماعي ګټې ترلاسه کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې وروستۍ خونړۍ زلزلې کم نقصانونه کړی دي. پرون چې کومه شمېره د پی ډی ایم ایل خوا مخې ته راغلې وه، ویلې شوي چې 232 کسان په دې کې تر اوسه پورې مړه شوي دي. دغه شمېره راغلې او د 170,000 پورې کورونو ته نقصان رسیدلی دی. اوس مرکزی حکومت د پی ډی ایم ایل په رضامندۍ سره یو سرکولر یا یو هدایتنامه جاری کړې ده چې پکې ویل شوي دي کم خلک چې دروغ وایي د خپلو کورونو په حق لباندې چې ګینې نقصان ورته رسیدلی دی، هغوی ته به بیا سزاګانې هم ورکول کیږي. زموږ سره دا وخت د سیمې نه زموږ خبریال اسلام الدین راغلی دی. اسلام الدین، تاسو ته په خیر راغلی وایي.
السلام علیکم. ګرام ډیره مننه.
اسلام الدین، ورسته حال څه دی؟ مرسته کم ځای ته رسیدلې دي او د مرګ جوبلو او نقصان شو کورونو شمیره دا وخت څه ده؟
اکرام صاحب، لومبیا خو به دا کوم د سرکولر تاسو ذکر وکړو، یو دوه درې خبرې په دې باندې وکړم. ځکه چې زمونږ د اوریدونکو لپاره دا ډېر مهمه یو هدایت نامه ده چې کوم حکومت جاری کړې ده. ځکه چې زیاتره خلک چې دی نو هغه انپړه په هغه سیمو کې او هغه په دې نه پوهېږي. نو په دې کې حکومت دا ویلي دي چې کپرت کا د چا کور نه راغورځېدلې یا هغه د زلزلې نه مخکې چېرته کې چا وران کړی او هغه چې دی نو بیا د دې زلزلې د راتلو نه وروسته په دغه د معاوضې لپاره په سرکاری ریکارڈ کې یا پس دغه سرکاری سروے کې دوی شامل کو. نو په هغه صورت کې دوی چې دینو مختلف ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي او داغه پلټنې به دوی کوي او کچري داسې چې سونو مخې ته راغله نو دغه کم تنانو چې داسې کار کړی وي نو هغوی ته به نه یوازې دوه کاله د کیس سزا ورکړل کیږي، بلکې په دغه کې جرمانه هم پکېدل. لکه په هغوی باندې داسې جرمانه هم لګولی شي چې د هغوی نه نغدې پیسې په هغه صورت کې واخلي او ورسره دوه کالو لپاره جیل ته ولېږي. نو یو په دا ډېره مهمه خبره ده چې زیاتره کپرت کدا چې خلک یې چیرته کې هغوی دا کار کړی وي نو لکه هغوی د خطرې سره مخ کېدل شي. دویم چې دی نو هغه سیمو کې دا ده لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې 13 ورځ د پی ډی ایم ای چې کوم شمېرې وي په هغه کې هغوی 1,000 کورونه ښودلي وو چې په دغه سیمو کې راغورځېدلي دي. نن په هغه کې 4,000 نور اضافه شوي ده او دغه شمېرې چې دي نو هغه 15,000 او 3,000 کورونو ته رسېدلي ده. مطلب 4,000 کورونه چې دي نو هغه په دې کې نور مزید شامل کړی شوي دي. نو دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې چې دي زیات دغه کم کورونه غورځېدلي نو هغه 15,000 نه دغه شمېره اغختلې ده. په هغه کې حکومت چې دی نو تر اوسه پورې 3,000 کورونه مالکانو ته چې دی نو دغه 2,000,000 روپۍ ورکړي دي او چې کوم د 232 مړي شوي نو په هغه کې 293 کورینو ته چې دی نو 6,000,000 روپۍ رسېدلې دي. د دې سره سره چې دی نو 1,500 یا چې کوم تنان جوړ شوي وو نو په هغه کې حکومتي شمېرو تر مخه 308 کسان چې کوم جوړ کسان دي نو هغه د حکومت 1,00,000 او 2,00,000 روپۍ ورکړې دي. بیا د دې سره د تاسو یو بل مهمه خبره وکړم چې د تیرو سورزونه ډیو ریډیو چې کوم په ملکن ډیویژن کې هغه لري پرتی سیمې دي چې کوم چاته امدادونه نه رسېدلي نو نن په هغه کې ښه کار دا شوی دی چې د کوهستان په سیمه باندې 13 دوه ورځو کې په ډیو ریډیو باندې په هغه منډه ډېرې خبرې هم کړې دي. دغه خلکو هغه سوندي چې دي نو هغه هم مخې ته راوړي دي. نن حکومت چې دی نو دغه سیمو ته نه یوازې 450 ټینټونه لېږلي دي بلکې ورسره چې کوم خوراکي سیزونه ورسره کمبلې او دغه سره سره بنینونه نو دغه چې کوم امدادي سیزونه دي نو هغه نن کوهستان
د حکومت رسولی دی اول سے چکم چپلے شوی کورنۍ دی نو باغی کی داغو تقسیم کی دینو اغه هم شروع شوی دی ور سره چکم د میدان او د جندل سیمه چې داغه زینم زمنګا چکم خلکو لکه غوی به بار بار ټلیفونونه کول اغه به خپل فریادونه کول نو حکومت لخوا نن اغه سیمه ته نوی ټینټونه ور سره کمبلې ور سره چکم بنینونه دی او د خوراکي سیزونه دی نو اغه دغه سیمه ته هم رسیدلی دی او په دغه ځای کې چکم د ځای انتظامیه د نو اغه ته دغه هدایت جاری کړی دی چې دغه دی په پوری ډول باندې په دغه ځپلې شو خلکو کې تقسیم کې نو لکه زمونږ په دې وړه یو باندې دغه څنګه دی خلکو موږ چې کړی دی نو کم از کم نن چې دی نو هغه کې دا یو نوی ډیولاپمنټ راغلی دی چې دغه سیګنو ته دغه سامانونه چې دی هغه رسیدلی دی. دی
ډیر مننه اسلام الدین زمونږ سره خبرو کولو
ډیر مهرباني.